السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او د ازادي میلمه خو پیل دې ساعت خبرونو کوو. په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبرې پرون درېمه ورځ هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. چارواکو مخکې ویلي چې دا خبرې درې ورځې دوام کوي. تلو نیوز د افغانستان خصوصي تلویزیون چینل د طالبانو د یوې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې وایي دوی تر وسې هڅه وکړه چې اختلافاتو ته د حل لار عمومي، خو وایي پاکستاني لوري د دوی په څیر نیت نه درلود. سرچینې دا هم ویلي دي چې د پاکستان د پلاوي د غړو ترمنځ همغږي نه وه او د استدلال پر ځای یې هڅه کوله چې د خبرو له جریانه ووځي. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې بیا د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې طالبانو د پاکستاني اصلي غوښتنه چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د مخالفو وسله والو د زالو د له منځه وړلو لپاره مشخص اقدام دی نه دی منلی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف مخکې خبرداری ورکړی و چې خبرې نتیجه ورنه کړي نو له افغانستان سره به د پاکستان ښکاره جګړه پیل شي. د طالبانو حکومت او ایران هڅه پیل کړې دي چې خپل سرحدي او سوداګریز اړیکې پراخ کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اختلافاتو له زیاتېدو سره هممهاله د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی پرون د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو له وزیر نورالله نوري سره په کابل کې په یوه ګډه غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا او د پولو د مدیریت په اړه خبرې وکړې. په کابل کې د ایران سفارت ویلي چې په دې غونډه کې د ګډې پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتګ د انسانانو او مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د جدي مبارزې پر اړتیا هم ټینګار وشو. له پولیو د اخلاص افغانستان بنسټ وایي په پکتیکا ولایت کې به نن هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین دوام وکړي. د بنسټ نن سهشنبه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پولیو دغه کمپاین به چې پرون دوشنبه پیل شوی نن هم د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې دوام وکړي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ له خلکو غوښتي دي چې د پولیو یا ګذر ناروغۍ د ختمولو لپاره ټول له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي. تر دې مخکې د اکتوبر په 13مه د پولیو د واکسین کمپاین د افغانستان په دریو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې هم ترسره شوی و. اسرائیل وایي د سره صلیب نړیوالې کمیټې له غزې څخه یو بل مړ شوی یرغمل هم د دې هیواد پوځ ته سپارلی دی. د اسرائیل صدر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې که د دې مړه یرغمل هویت تایید شي نو دا به په دې معنا وي چې اوس په غزه کې د 12 نورو اسرائیلي یرغملو مړي پاتې دي. حماس ډله چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پر اسرائیل د برید په مهال شاوخوا 2500 کسان یرغمل کړي وو د هغو ستونزو یادونه کوي چې د پاتې یرغملو د موندلو په برخه کې ورسره مخامخ ده، ځکه د اسرائیل په عملیاتو کې د غزې ډیره برخه په کنډوالو بدله شوې ده. خو د اسرائیل د پوځي ویان د یکشنبې په ورځ وویل حماس ډله پوهیږي چې د پاتې یرغملو مړي چیرته دي. ترکیه د نږدې 12 میلیارد ډالرو په ارزښت له بریتانیا سره د شل ټایفون یورو فایټر جټ الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړ. دا قرارداد پرون دوشنبه په انقره کې د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټایرمر سره د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په کتنه کې لاسلیک شو. دا د ترکیه او بریتانیا ترمنځ د دفاعي همکاریو یو نوی مورد دی. څارونکي وایي د دې معاملې بیه ډېره لوړه او غیر عادي ده. د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې غواړي 40 نورې جټ الوتکې له عمان او قطر څخه هم وپیري. ترکیه په پام کې لري چې خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي او د اسرائیل په څیر له سیمه ییزو سیالانو سره خپل واټن راکم کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د جاپان له صدر اعظم سانایا تاکایچ سره به خپل لومړی کتنه کې چې وبخیده. متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د جاپان له صدر اعظم سانایا تاکایچ سره په خپل لومړی کتنه کې وویل چې واشنگتن او توکیو د خورا لړې کچې متحدان دي. ترامپ چې آسیا ته د سفر په پیل کې توکیو ته رسېدلی له میرمن تاکایچ سره د صدر اعظم په استوګنځي کې د خبرو په مهال وویل چې دی ویاړي چې د جاپان له یوې ډېرې درنې صدر اعظم سره د هغې په لومړنیو کاري ورځو کې ګوري. میرمن تاکای چې هم د دواړو هیوادونو اړیکو ته د اشارې په ترڅ کې وویل دا غواړي چې د جاپان او امریکا ترمنځ د اتحاد یو نوی طلایي پیر پیل کړي. تمه ده چې دواړه لوري په پلازمینه توکیو کې د خبرو په مهال پر امنیتي او تجارتي مسایلو تمرکز وکړي او دا په داسې حال کې ده چې جاپان له چین سره د ترینګلو اړیکو له کبله خپله دفاعي بودیجه د هیواد نه خالص کورني تولید 2% ته لوړه کړې ده. دا کتنه داسې مهال کې چې ولسمشر ترامپ هڅه کوي د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره تر خبرو مخکې د نړۍ د دې دوو لویو اقتصادي ځواکونو ترمنځ د سوداګریز توافق په برخه کې د واشنگټن دریځ پیاوړی کړی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زکون کو ته هله لرم چې تاسو ټول جوړ روغ او صحت مند به یاست. گرانو زکون کو تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځلسم لوست شرح خلاص ویم، او هله لرم چې د لوست ترستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. گرانو زکون کو زموږ او تاسو نن نه یوه درسي موضوع ده، انتقالی فلزات چې د یو سلو د شپې تم صفې خپل تر یو سل آتش پیته وی صفې پورې به دوام ولري. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې د دوهم اصلي ګروپ د لومړي اصلي ګروپ عناصر وه، په همدې ترتیب د هغوی ځانګړتیا وه چې کلسیم و، د کلسیم مهم مرکبات و، المونیم و، د المونیم مهم مرکبات و، تعاملات یې وه. په همدې ترتیب راځو موږ او تاسو نن ورځ انتقالي فلزات وایو چې خپل انتقالي فلزات چې دي د هغه سرونه یا هم هغه فلزات دي چې د هغوی خپله د ډي او د اف په فرعي سویو یا د دوی د اف او د ډي په فرعي اوربیټالونو کښې د هغوی د الکترونونو په واسطه سره د ډکېدو په بهیر کښې رامنځته کېږي. او بل انتقالي فلزات چې دي ګرانو زده کوونکو، خپله په همدې ترتیب موږ او تاسو وایي چې د دوهم او د دریم اصلي ګروپونو ترمنځ قرار لري چې تقریبا اتش پیته عنصرونه چې څلوېښت عنصرونه یې د جدول په منځنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د دي فرعي سویې اوربیتالونه او اتهویشت نور عنصرونه یې د جدول په چکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د دي فرعي سویې اوربیتالونه چې دي هغوی بیا اتهویشت نور عنصرونه دي چې د جدول په شکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي. د هغوی د فرعي سویې اوربیتالونه چې دي د الکترودونو په واسطه سره د ډکېدو په حالت کې دي، او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، دوی چې دي د اف بلاک په نوم سره هم یادیږي، د انتقالي فلزاتو یا د انتقالي عناصرو په نوم سره هم یادیږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو انتقالي عنصرونه په دوو برخو ویشو چې یو خارجي انتقالي عنصرونه دي چې په ډي بلاک کې وجود لري، او بل هم داخلي انتقالي عنصرونه دي چې هغه په اف بلاک کښې وجود لري. دا دوه نوه عنصرونه موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو هغه دوې برخې وې. رازو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو یا هم د هغوی عمومي خواص یا د ډي بلاک عمومي خواص وایو، د دوی د همدې اساس کومه دي. رازو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو عمومي خواص یا هم د ډي بلاک عمومي خواص وایو چې د دوی اټومي شعاع چې د ګرانو زده کوونکو د پیریودونو په برخه کښې د دوی اټومي شعاع چې د منځني په منځني ګروپ پورې اړه لري، یعنې په منځني ګروپ پورې چې کېږي لنډیږي، نو د هغه وروسته دوی لومړی ثابت پاتې کېږي او بیا کرار چې کېږي اوږدیږي. او د دوی د اینرزیشن انرژي چې ده یا هم د ډي بلاک د عناصرو د اینرزیشن انرژي چې ده هغه د پی بلاک څخه، یعنی نسبت پی بلاک ته زیاته ده، او د اس بلاک څخه بیا چی شده کمه ده. او د انتقالي عناصرو د اینرزیشن انرژي چې ده هغه تغییر موندونکې او غیر منظم ده. او دوام عمومي خواص څخه یو هم د هغوی د اکسیدیشن حالت دی چې خپله په انتقالي عناصرو کښې دوی چې دي د ان اس او په همدې ترتیب د ان منفي یو دي، یعنی د دوی هغه د دي مدارونه چې دي د دغو انرژیو په درلودلو سره دوی د ان اس برسیره د ان منفي یو دي مدار څخه هم کېدای شي چې الکترون ورکړي، او یا هم مختلف اکسیدیشن نمبرونه څه کړي اختیار کړي. او که چیرې بیا د پیریود په برخه کښې وګورو، د دي بلاک عناصر چې دي هغوی د کیڼې خوا څخه وښي خوا ته د دوی د اکسیدیشن نمبرونه چې دي د هغوی تعداد په منځني ګروپ پورې مربوطیږي او زیاتیږي، خو وروسته د هغه څخه بیا ورو ورو څه کېږي کمیږي. او بل ګران زده کوونکو، یو هم مهم خاصیت د دوی د هغه کثافت ده چې موږ او تاسو ویل د انتقالي عناصرو یا د دي بلاک د عناصرو کثافت چې د نظر اس او نظر پی بلاکونو ته ډیر دی او په همدې ترتیب فلزي خاصیت چې د انتقالي عناصرو یا هم د فلزي د دی بلاک د عناصرو د هغوی چې دی نسبت و هغه عناصرو ته چې مثال د هغوی خپل فلزات دي فلزي خاصیت درلودونکي دي ډیر کلک دي او انتقالي فلزات چې دي د برېښنا او د تودوخې یو ښه تیرونکي دي اوس لکه موږ او تاسو کپر چې وایو یا هم سپین زر او سره زر دوی چې دي ډیر کلک جامدي جوړښتونه لري او د برېښنا تیرونکي هم دي او په همدې ترتیب یعنی هادي جسمونه بلل کیږي او بل ګران زده کوونکو یو هم مهم خاصیت د هغوی د ویلې کېدو او د جوش ټکي دي چې دا هم د انتقالي عناصرو د جوش او د ویلې کېدو ټکي نظر اس او پی بلاکونو ته چې چي ده ډیر لوړ ده او ځکه چې دوی کوي او فلزي اړیکې په دولودلو سره یو بغیر د چیر څخه بغیر د سیماب څخه چې هغه پکې استثناء او کډمیم څخه چې دوی د ویلې کېدو او د جوشت کې ډیر ټیټ دي نور د ټولو د ډی بلاک د عناصرو د فلزاتو د ویلې کېدو او د شیدو ټکي لوړ دي و هم د ستاندرد ریډکشن یا هم د دوی هغه پوتانشیل دي چې د عناصرو یا د ډی بلاک د عناصرو ریډکشن پوتانشیل چې د هغه منفي ده پرته د میسو څخه چې هغه مثبت ده نور د ټولو ده منفی ده او بل دوی چې دی انتقالي فلزات یا د ډی بلاک عناصر چې دی هغوی کمپلیکس مرکبات جوړوي همیشه انتقالي عناصر چې دی د خنثی مالیکولونو چې خنثی مالیکولونه لکه هایدروجن و امونیا و کاربون مونوکساید و نایتروجن مونوکساید او داسې نور چې دوی د او په همدې ترتیب سره د آیونونو په شکل لکه بیا کلورین و فلورین و سیانایت سره یو ځای کولای سي چې کمپلیکس مرکبات ترې جوړ سی یا هم لاسته راوړل سی یو هم مهم خاصیت کړنو زکون کو هغه کټلیستي خاصیت دی چې خپل ځینی انتقالي فلزات یا انتقالي عناصر چې دي د هغوی مرکبونه چې دي خپل کټلیستي خاصیت لري هغه لکه مثال لکه نیکل خپل یو کټلیستي خاصیت لري وینادیم د خپل یو کټلیستي خاصیت لري او یو هم مهم خاصیت هم مکناتیسی خاصیت د دی بلاک د ګران زکون کو چې مکناتیسی خاصیت دی دینی انتقالی عناصر چې دی خپل ځان مکناتیسی خاصیت شي رنګای نونه جوړوي انتقالی فلزات او داسې نور دا هم هغه مهم خواص و د انتقالی فلزات ده یا هم د انتقالی عناصر یا د دی بلاک زګرانو زکوونکو اوس د انتقالي عناصر یا هم د انتقالي فلزات د جملې څخه یو عنصر چې هغه خپل یا یو فلز د اوسپنې په نوم سره یادیږي چې اوسپنه خپل د ټولو انتقالي فلزاتو نسبت نور ته ډیر چشکیږي کارول کیږي یعنی کارونه او استعمال یې ډیر زیات ده خو د اوسپنې څخه وروسته یو بل عنصر دی چې خپل المونیم ده چې د المونیم څخه بیا وروسته د ځمکې په کشر کې دا زیاته فیصدی سرچش کیږي مندل کیږي چې 3.5% د ځمکې په کشر کې خپل برخه لري یعنی د چش څخه د دې څخه د جوړه شوې ده بل ګران زده کوونکو موږ تاسو د اوسپنې مشهور کاني ډبرې لرو چې عبارت ده هیمایتایت منګنایتیت دی په د فایرایت څخه مهم دی هغه مهم مشهور کاني ډبرې دي او یو هم موږ تاسو د اوسپنې سلفاید چې خپل د پیریډ ډبرې د لیونو او سرو زرو په نوم سره هم یادیږي ځکه د ځلا او د رنګ د کبله سرو زرو ته ورته دي او خپل د پیریډ څخه یو اوسپنه لاسته نه راوړل کیږي خو هیماتایت او منګنایت چې دی په لوړو کورو او د هاک د ډبرو او د سکرو سره یو ځای ډک او په آزاد هوا کې کېدای شي چې شي ارجا سي او په پایله کې کېدای شي چې د چونې له ډبرو څخه کلسیم اکساید هم چش سي ترې لاسته راوړل سي زه ګرانو زده کوونکو د اوسپنې لاسته راوړنې ته چې اوسپنه څه ډول لاسته راوړل کیږي یا د اوسپنې لاسته راوړل څه ډول دي ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې ځای کې ونې د لپاره چې اوسپنې د مقاومت لوړ شي د نورو عنصرونو سره یو ځای دی په ترکیب ډول ترکیبیږي لکه د زنګ زید فولات چې د خپل 2% اوسپنه پکښې کې او 9% کرومیم او 9% نیکل وجود لري په همدې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د اوسپنې هغه مقاومت د لوړوالي لپاره په همدې ترتیب د نورو عنصرونو سره یو ځای ترکیبیږي او په نتیجه کې موږ تاسو هغه په لاس راوړلی شو لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ، موږ او تاسو د اوسپنې اکساید لرو د کاربون مونو اکساید سره یو ځای کېږي. په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې داسې یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي او نتیجه کښې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چېرې بېرته همدې مرکب ته موږ او تاسو څه شي ورکړو، د کاربون مونو اکساید سره تعامل ورکړو، په نتیجه کښې درې اټومه فیرس اکساید په لاس راکوي، کاربون ډای اکساید. او په نتیجه کښې بالاخره موږ او تاسو وینو چې په دې طریقې سره که چېرې فیرس اکساید او مونو اکساید ترمنځ بیا دوی څه شي سي تجزیه سي په آخري کښې، یا هم په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې اوسپنه په دې ترتیب سره لاسته راغله. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو د جملې څخه یو بل عنصر چې هغه مس یا کپر ده چې سمبول سی یو ده، چې موږ او تاسو وایو مس یا کپر چې د خپله د لږ کیمیاوي فعالیت په درلودلو سره د ځینو نورو ډبرو له پاسه په ازاده باندې موندل کېږي، خو د ځمکې د کورې د مسو یوه لویه برخه چې ده هغه خپله د سلفایدونو په بڼه شتون لري، او د هغوی کاني ډبرې چې دي په همدې ترتیب سره د چلکو پریټ په نوم سره یادېږي، او د شګو د مینځلو په طریقه کښې بیا له ډبرو څخه جلا کېږي. داسې چې خپله د مس لرونکي کاني ډبرې چې دي هغه ټوټه ټوټه او په پوډرو باندې تبدیلوي، وروسته بیا هغه په مایاتو د لامبو په حالت کښې کېدای شي چې ګډ واوسي، تر څو مس چې دی خپله د کاني ډبرو څخه جلا سي، او په دې مخلوط کښې لږ څه هم غوړي هم که چېرې ور زیات کړل سي، بیا د دې مخلوط د له منځه تللو لپاره دوی چې دی هوا ته تېرېږي، او کاني یا هم تیږې چې دی هغه خپله په لامبو وهونکي بڼه د په پورتنۍ برخه کښې د درندې تیږې او د خاورو د لوښو په لاندنۍ برخه کښې چش کېږي ښکته راځي، او د هوا د غوړي سره یو ځای له پورتنیو سوري څخه کېدای شي چې د باندې ووځي. نو په همدې طریقه سره موږ او تاسو دلته خالص ډول سره کولای شو چې مس لاسته راوړو، او د مسو د خالصو کانو تیږو څخه په پورتني ډول کېدای شي چې په دوو میتودونو لاسته راوړل سي، داسې چې یو له بل څخه کېدای شي چې یو یې د پرایموتالوجي په نوم سره او بل یې د هایدو درومتالوجي په نوم سره کېدای شي چې موږ او تاسو شکو په خالص ډول سره لاسته راوړو. نو په لومړۍ طریقه چې موږ او تاسو وویل په هغوی کښې په دې صورت کښې د سلفر ډای اکساید حاصلېږي او په هوا کښې خپرېږي، او د ځمکې په کورې کښې د ژوندیو او د اوسېدلو محیط ته له خطرونو څخه کېدای سي ډکې پایلې چش کړي رامنځته کړي. او په دوهمه طریقه کښې بیا د هایدرومترالوژي په دویم پړاو کښې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د مسو سلفایډ چې دی هغه د اکسیجن سره یو ځای تعامل کوي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې مس ترې لاسته راځي، او په نتیجه کښې سلفر ډای اکساید هم څه کېږي ورڅخه لاسته راځي، چې د الکترولیز په دې طریقه کښې هم کېدای شي چې مس له مرکبات څخه په نتیجه کښې څه سي په لاس راوړل سي، یا هم لاسته راسي چې د برېښنا تېرونکي دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې یا هم په دې معادله کښې وینئ چې دلته موږ او تاسو د مسو د فیرس سلفایډ لرو د اکسیجن سره تعامل کوي، د مسو سلفایډ په لاس راکوي، او د په نتیجه کښې د اوسپنې اکساید او سلفر ډای اکساید حاصلېږي. موږ او تاسو ویل په دوامه یا هم هایدرومترالوجي کښې موږ او تاسو ویل چې د مسو سلفایډ راځي د اکسیجن سره یو ځای کېږي، او په نتیجه کښې مس په لاس راکوي او سلفر ډای اکساید په لاس راکوي. دا هم ګرانو زده کوونکو د مسو تعاملات دي د تیزاب سره، که چېرې مس د ایچ سی ایل یعنی د رقیق تیزاب سره تعامل وکړي د مسو کلوراید په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي، او که چېرې مس د سلفوریک اسید څخه چې د یو غلیظ تیزاب ده تعامل وکړي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د مسو سلفایډ په لاس راکوي او هایدروجن ترې ازادېږي، او که چېرې مس خپله بېرته واخیستل سي د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي موږ او تاسو وینو دلته د مسو سلفایډ او دوه مالیکول اوبه سلفر ډای اکساید ترې څه کېږي لاسته راځي. راځو ګرانو زده کوونکو یو بل عنصر چې هم د انتقالي فلزاتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې دا هم د کرومیام په نوم سره یادېږي، سمبول یې په سي آر سره ښودل کېږي، دا چې د شپږم فرعي ګروپ لومړنی عنصر دی چې دا عنصر ژیړ او روښانه رنګ درلودونکي دي، او د تخریبېدلو په مقابل کې خپله د ځانه مقاومت ښیي. د دې عنصر زیاتې کاني ډبرې د اوسپنې او د کرومیم د مضایف اکسایدونو څخه شمېرل کېږي، او دوی چې دی د هغوی د ارجاع د کاربن په مرسته په یو برېښنایي حالت څه چش کېږي داسې ترسره کېږي. موږ او تاسو کولای شو چې کرومیم په دې ډول سره هم لاست راوړو، دا هم د کرمیم هغه مهم او مشهور مرکبات دي. ګران اوس د کوونکو موږ او تاسو اوس د لوست دې برخه کې ارزونه لرو چې د لومړی سوال د ډي بلاک عنصرونو شمیر څو دي، دوام سوال کوم عنصرونه په انتقالي عنصرو پورې مربوطیږي، بي ګروپ لنتنایډونه اوکتنایډونه هیڅ یو، دریم سوال چې ورسته سوال دی کوم په کوم ګروپ شي موقعیت لري، ا اول اصلي ګروپ، دوام اصلي ګروپ، شپږم فرعي ګروپ او کشپږم فرعي ګروپ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زکونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند به سي. گرانو زکونکو، تاسو ټول ته د 12م ټولګي کیمیا مضمون 15م لوست شرغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست ترستنی شی بو پر می ملتیا وکړي. گرانو زکونکو، زموږ او تاسو نننی ورځی درسي موضوع د عضوي تیزابونه چې د یو سلو شپیتمې صفحې څخه پیل تر یو سلو دو اتیایمې صفحې پورې به دوام ولري. زموږ او ستاسو لسم څپرکی، پنځلسم لوست، دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع عضوي تیزابونه دي، یا هم د کاربوکسیلیک اسید په اړه موږ او تاسو بحث کوو. موږ او تاسو په تېر لوست کښې لوستلي وه چې خپله عضوي مرکبات وه، د هغوی مهم مرکبونه وو، فزیکي خواصونه وه، کیمیاوي خواصونه وه، البته الدهایدونه وو، کیتونونه وه. د عضوي مرکباتو د اکسیجن لرونکي مشتقاتو څخه چې موږ او تاسو وایو مهم یې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې د دې مرکباتو په ترکیب کې کولی سو موږ او تاسو وایو چې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دغه ګروپونه خپله د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي، چې خپله موږ او تاسو کولی سو چې د عضوي تیزابو تیزابونه لکه د سرکې تیزابو، د شیدې تیزابونه او داسې نور وه چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستې وه. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو په دې څپرکي کښې خپله عضوي تیزابونه پېژنو. په همدې ترتیب دا به هم زده کړو چې د عضوي تیزابونو د طبعي سرچینې کومه دي، د انسانانو په د ژوند په کومو اړخونو کښې کارول کېږي، کوم کیمیاوي فعالیتونه باندې بس به پر وکړو. لومړی راځو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو خپله د کاربوکسیل ګروپ پېژنو. څه شی پېژنو؟ د کاربوکسیل ګروپ، چې خپله د کاربوکسیل ګروپ چې د خپله د هغو عضوي مرکباتو لپاره چې خپله د هغوی د اکسیجن یا هم اکسیجن لرونکي مشتقاتو د جملې څخه وي، چې یو هم مهم خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې خپله دا ډول مرکباتو په ترکیب کې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دا ګروپونه همیشه د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. نو دغه د کاربوکسیل ګروپ، د کاربوکسیل ګروپ د کاربینول یا هم هایدروکسیل له ګروپونو څخه جوړ شوي دي، چې زیاتره یې په دې بڼه COOH په بڼه لیکل کېږي، چې دا ډول دا یا دا ګروپ کولی سو چې خپله د پروتون ورکوونکي په توګه هم یا هم د پروتون ډونر په توګه عمل وکړي او بدلون ومومي چې مختلف شکلونه جوړولی شي. اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو نوم ایښودنه لولو. د عضوي تیزابو نوم ایښودنه که چیرې وګورو، موږ او تاسو هم په معمولي طریقه سره او هم په آیپک په طریقه سره ښودلی سو. لومړی د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه وایو، چې د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه چې د هغوی د اړوندو تیزابو د سرچینو له لانتنې یا هم یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده. یعنی د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو فارمیکا سید، چې خپله د میژې یا هم د فارمیکا د لانتنې کلمې څخه اخیستل شوې ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو مثال استیک اسید ده چې خپل د سرکې د لانتنی کلمې یعنی د اسیتوم څخه اخیستل شوی ده. یعنی په همدې ترتیب سره د هغوی د همدې کلمې پر اساس باندې موږ او تاسو ټول معمولي نومونه چې دي د هغوی د اړوند تیزابو د لاسته راوړنې د سرچینې پر بنسټ کولای شو چې ترتیب کړو. یعنی که چیرې په یو داسې تیزاب وکړو چې خپل بیلابیل معاوضې ولري، په هغه صورت کې بیا کولای شو چې کاربونونه د کاربوکسیل د ګروپ سره چې په اړیکې کې اوسي، له همدې قبله د یونانی ژبې په تورو یعنی الفا، بیتا، گاما، دلتا او داسې نورو په نښه سره کېدای شي چې څه شي وښودل سي. نو د کاربوکسیل په ګروپ پورې تړلي کاربونونه چې دي همیشه په الفا او په نورو تورو سره ښودلی سو. د بیلګې په توګه چې پر گاما باندې تاما پر کاربن باندې دلته د هایدروکسیویلر اسید په نوم سره یو چیش سوی ده، یو مرکب یعنی یو عضوي تیزاب چیش کړی ده، پلاس را کړی ده. او که چیرې د آیپک په طریقه سره بیا ګرانو زده کوونکو ګورو، د آیپک په طریقې سره موږ او تاسو وینو چې خپله لومړی د آیپک په طریقه کښې یو زنځیر انتخابېږي د کاربوکسیل ګروپ لرونکي وي، او بیا وروسته هغه ټاکلي او موندل سوي نمبر وهنه کېږي، شماره ګزاري کېږي. د شماره ګزاري څخه وروسته نمبر وهل خپله د کاربوکسیل د ګروپ له کاربون څخه پیلېږي، چې په دې ترتیب سره لومړی به د معاوضه نوم اخیستل کېږي، او بیا په همدې ترتیب سره د کاربوکسیل لرونکي اور زنځیر نوم ولیکل سي، او اړوند هایدروکاربون، الکان، الکین او الکاین یعنی د هغوی د نوم هغه وروستۍ توری چې ده د ای توری هغه به په او آی کلمه یا وروستاري باندې څه سي تعویز سي، او خپله د اسید کلمه به په اخیر کې پرې اضافه کړو یا هم ذکر کړو. د بیلګې په توګه موږ او تاسو په لومړي مثال کې لکه ایتانویک اسید لومړی یو اور زنځیر مو انتخاب کړ، بیا په همدې ترتیب سره شماره ګزاري مو پیل کړل. شماره ګزاري مو هم د هغه کاربون څخه پیل کړ کوم چې کاربوکسیل ګروپ پورته نږدې وي، او بیا په همدې ترتیب سره لومړی مو د هغه کاربون یادونه وکړه چې معاوضه ورباندې وصل شوی وي. نو په همدې اساس دلته موږ او تاسو وینو چې په لومړي مثال کې ایتانویک اسید یو مرکب ده. که چیرې په دوه مثال کې بیا موږ او تاسو وګورو، په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته ګونی اړیکه ده. په همدې اساس باندې اور زنځیر انتخاب سوی دی. د اور زنځیر څخه وروسته بیا موږ او تاسو شماره ګزاري، او د شماره ګزاري څخه وروسته وایو چې په دریم کاربون باندې بیوتانویک اسید یعنی په پای کې مو د اسید کلمه څه کړه ذکر کړه. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو هغه فزیکي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي. لومړی دا چې خپله عضوي تیزابونه چې دي د مشبوع هایدروکاربونونو د هغوی درې لومړۍ یو قیمته تیزابونه دي چې دوی خپله بې رنګه مایع وي دي، یا هم مایع ده چې خپله تیز بوی درلودونکي دي، او په همدې اساس د مشبوع هایدروکاربونونو د یو قیمته تیزاب وو، او د هغوی د کاربونونو شمیر یې که چیرې له څلورو څخه تر نهو پورې وي د کاربونو شمیر، نو دوی د چې دي د کوچو او د بادامو د غوړیو په شان بوی درلودونکي دي. نو له همدې قبله دا چې خپله مصنوعي کوچ او شیریني خپله په یو په زړه پورې بوی درلودونکي دي، نو نوموړي تیزابونه هم په هغوی کې څه کېږي ور زیاتېږي. او که چیرې د مشبوع هایدروکاربونونو تیزابونه خپله د هغوی د لسو څخه زیات د کاربونونو اټومونه درلودونکي اوسي، بیا دوی چې دي بې بویه دي، یعنی هغه تیزابونه چې بیا بېرته د څوارلس څخه تر دوه ویشت پورې د هغوی د کاربونونو اټومونه زیاتېږي، بیا دوی چې دي په خپل مالیکولي ترکیب کې دا ډول کاربونونه ولري، نو دا ډول وایو چې دوی په حیواني او نباتي غوړیو کې څه کېږي موندل کېږي دا ډول عضوي تیزابونه. نو له همدې قبله چې خپله یو د شحمي تیزاب په نوم سره هم موږ او تاسو دا ډول تیزاب یادولی سو. د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو څرنګه چې موږ او تاسو وایو، د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو په منځ کښې دوې هایدروجني اړیکې هم شتون لري، نو د هغوی د مالیکولونو په منځ کې خپله د جذب قوه د نورو اکسیجن لرونکو مرکباتو په پرتله یو شان او کتلې لودونکي دي، یعنی کتلې یو شان دي. ازو بل ګران زکون کو د مالګو جوړېدل دي چې د مالګې په جوړېدلو کښې هم یو هم د عضوي تیزاب او د کیمیاوي خواص د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي خپله له فعاله فلزاتو سره تعامل کولی شي او په پایله کښې یا هم په نتیجه کښې مالګه جوړېږي او هایدروجن چش کېږي جلا کېږي یا هم ازادېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې کاربوکسیلیک اسیدونه دي د سوډیم یا فعال فلزات سره چش کوي تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په همدې ترتیب سره مالګې راځي فلزي مالګې دي او هایدروجن څخه چش کېږي ازادېږي. چې دلته موږ او تاسو دغه مرکب کاربوکسیلیک اسید په نوم یا هم د کاربوکسیلیک مالګې په نوم سره هم چش کولی شو یادولی شو او بل په همدې ترتیب سره په لاندې ډول سره په همدې مثال کښې هغه فورمول او دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې فارمیک اسید سوډیم هایدرو اکسایډ یا هم سوډیم فارمیت ورڅخه چش کېږي لاسته راځي او هایدروجن ورڅخه ازادېږي. بل عضوي تیزابو د خنثی کېدو تعاملات چې کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي د غیر عضوي تیزابو په شان د الکلیو سره تعامل کوي او په پایله کښې موږ او تاسو ته مالګه اوبه چش کوي په لاس راکوي. دا ډول عضوي تیزابونه خپله ضعیف دي نو د مالګې او په اوبو محلول کې دوی چش کوي الکوي خواص د ځانه څخه ښیي نو ځکه دوی په اوبو کښې هایدرولیز کېږي. چې کله هایدرولیز د ضعیف تیزابو او قوي الکلي موږ او تاسو چش کوي په لاس راکوي. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې دلته خپله یو هم د اوکزالیک اسید په نوم سره یو مرکب ده کله چې دوی هایدرولیز سي د همدې ترتیب سره خپله د باریم هایدرو اکساید الکلي په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو یو اسید او بل هم چه شته د الکلي ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ورته همدې ترتیب سره خپله یو او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د باریم اوکسالید یو مرکب چش کېږي او په نتیجه کښې اوبو څخه لاسته راځي. بل ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ دلته د کاربون او د اکسیجن د اړیکې د پرې کېدو پر بنسټ د تیزابو تعاملات دي. که چیرې دا ډول هایدروکسیل ګروپونه بیا د هایدروکسیل له کاربوکسیل ګروپ څخه جلا سي نو د هغوی د پاتې شونې د اسایل ګروپ چې څنګه تاسو وینئ د اسایل ګروپ دې په نوم سره یادېږي او د کاربوکسیل له ګروپ سره څخه خپله د یو هایدروکسیل ګروپ جلا کېدل خپله د بېلابېلو ګروپونو د منځته راتللو لامل ازو ګرانو زده کوونکو د عضوي تیزابو لاسته راوړنه وایو. که څه هم که چیرې وګورو د عضوي تیزابو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو لومړی د لومړني الکولو د اکسیدیشن څخه کولی شو چې عضوي تیزابونه لاسته راوړو. که چیرې لومړني الکولونه خپله اکسیدایز شي یا هم اکسیدیشن شي نو دوی الدیهاید او په همدې ترتیب سره د الدیهاید اکسیدیشن څخه خپله عضوي تیزابونه چش کېږي لاسته راځي. چې په داسې ډول تعاملات کښې موږ او تاسو وینو چې د تیزابو محلولونه د هغوی د پوتاشیم منګنیت اکساید او په همدې ترتیب سره پوتاشیم د کروم اکساید په واسطه سره دوی چش کېږي اکسیدایز کېږي چې دا ډول مرکبات د اکسیدایتونو په توګه کارول کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ پرایمري الکول یا لومړنی الکول د په همدې ترتیب سره د هایدروجن او د تودوخې او کتلیز په موجودیت کښې موږ او تاسو ته په الدیهاید او الدیهاید بیا وروسته کیدای کاربوکسیلیک اسید باندې چش شي او په همدې ترتیب سره په دې مثال کښې هم موږ او تاسو وینو چې خپله الکول او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې پرایمري الکولونه دي او د پوتاشیم منګنیک اکساید او په همدې ترتیب سره د کتلیز په موجودیت کښې موږ او تاسو ته کاربوکسیلیک اسیدونه یا هم عضوي تیزابونه چش کوي په لاس راکوي. راځو ګرانو زده کوونکو د الکیلونو له اکسیدیشن څخه د تیزابو لاسته راوړنه وایي. یعنی موږ او تاسو وویله چې په دوی طریقو سره یو خپله د لړني الکولو د اکسیدیشن څخه بل هم د الکیلونو له اکسیدیشن څخه کولی شو چې تیزابونه لاسته راوړو. د الکیلونو له اکسیدیشن څخه که چیرې الکیلونه خپله د پوتاشیم منګنی اکساید له الکلي یو تود محلول سره یو ځای کړل سي د هغوی له اکسیدیشن عامل تر سره کېږي د هغوی تر منځ چې دغه الکیلونو زنځیر خپله د جوړه اړیکو په برخه کښې پرې کېږي او په پایله کښې خپله د عضوي تیزابو دوه مالیکولونه یا هم دوه مالیکوله عضوي تیزاب ورڅخه چش کېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې دلته دوه مالیکوله اسیتیک اسید او پروپانیک اسید ورڅخه چش شو لاسته راوړل شو. یو هم مهم عضوي تیزابونه دي چې هغه عبارت دي له فارمیک اسید څخه د مالیکولي فرمول د اسیټیک اسید، اگزالیک اسید، مالونیک اسید، شحمی تیزابونه هم دې ترتیب سره فارمیک اسید، ستاریک اسید او اولیک اسید چې د ټول هغه مالیکولي فرمولونه یې دي. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست ارزونې برخې ته، چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. تاسو ته هیله کیږي چې دا سوالونه ته درست ځوابونه ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي دوست پرې ښه چارې ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د آزادی میلما
د آزادی رادیو د میلما پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. د آزادی میلما مو نن لیکوال او قومي مشر حاجی ولی محمد ولی دی. ولی سره له دې چې د جرګو مرکو سره دی، ژبې ته هم ډیر کار کړی، ګڼ آثار چاپ شوي دي. هغه ته هر کلی وایم او لومړی به درته د خپل ژوند په اړه په خپل ووایي.
د زموږ د اڅګوزو د دوبی ټاټوبی هغه د سپین بولدک ولسوالي او د ژمی ټاټوبی می د چمن ولسوالي ولا. موږ اڅګزي د دیورن کرښه پر دواړو لورو باندې ځکه لرو ژوند جدل یم. پر ولسم فروری 1928 د سپین بولدک په ولسوالي کې بیا زموږ نیکه په جولای 1919 کې چې امیر امان الله خان د خپلواکۍ اعلان وکړ، زموږ نیکه د چمن د خواسه واوښت دورې. بیا جنگ شروع کی د سپین بولدک د لورې پر دې خوا باندې، بیا نو نه دی تللی. بیا په 1928 کې زما پلار او اکا بیا برته خپل دې لورې ته راواوښتله. زموږ دوه کاګان دورې بدلې. لومړنی زده کړې مې تر پنځمه پورې په چمن کې، بیا په 1940 کې ګلستان ته رالو. دلته زموږ مځکې وې. دلته مې لسم ټولګۍ یا جماعت لوستې دي، ویلې مې دی. بیا مې د کوټې په ساینس کالج کې بی ایس سي کړې ده، څوارلسم یا لیسانس. بیا مې د کوټې په پوهنتون کې چې بلوچستان یونیورسټي ورته ویل کېږي، په هغه کې مې په نباتاتو کې ماسټري کړې ده، ایم ایس سي باټني. درې درجې مې دیني زده کړه کړې ده، د قرآن تفسیر و احادیث و ترجمه مې کړې ده. پر افغانستان مې زیات کار کړی دی، مسلسل د درو 50 کال.
تاسو ویل چې نباتات هم لوستې دي، بیا لیکوالۍ ته ولاړې، نور کارونه پیل کړل، په خپل څنګه کې مولي کارونه کو؟
دلته دا سوالو چې د ثور په دتا زموږ پر موهیت یا چاپیریال باندې سخت اغیز وکړي. زموږ خپل کورنۍ اغیزمنه سوله. زما د اکای وزوی د اسدالله خان په نامه د وسه ورک دی. نو دغه بیا زموږ کور یو رقم 1928 وروسته د جهاد په مرکز بدل شو. زموږ خلکو جهاد کاوی. بیا د جهادي مشرانو تګ راتګ زموږ کور سیمې ته کېدی. بس دغه اغیز را باندې وسو. دغه د مخ هم زموږ تګ راتګ و. دا خو ما درته وویل چې مې خاندان دورې و، مې دلې و. نباتات خو ما ناوخته ماسشي کې وکړه په 1928 کې. او دا اغیز ما په ذهن باندې د افغانستان د تاریخ و د دې د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وختو کې زموږ تګ راتګ جشن و نوروز و دې ته کېدی. زموږ د ژمي و د دوبي رخصتۍ یو وخترونه موږ دورې په کندهار کې د اکا کره په شارینو کې تېرول. نو هغه اثر خامخا انسان دی، هغه اثر لویږي. نباتات خو نو اوس ځای دی، دا د یو د رو د خوشحالۍ دپاره یا د رو د تسکین دپاره د ادبیات او د مادي ګټو دپاره نباتات. زمینداری د زما هغه کم مسلک چې زما دی هغه مې بیا په مځکه باندې پلی کړی دی، مادي ګټه چې ناخم. او د روحاني تسکین دپاره مې لیکنه خپله کړې ده، د لیک لوست لارې مې خپله کړې.
ښه، یعنې د دې معنا دا ده چې د ځینو خلکو غوندې چې یو مسلک ووایي، یو څانګه ولولي، بیا هېڅ استفاده ترې ونه کړي، تاسې داسې نه یاست، تاسې عملا استفاده ترې کوئ. ستاسې په آثارو کې یو هم د افغانستان پیشلیک دی، پیشلیک پې وبولو، د څو لسیزو پیشې مو څو جلدونو کې رانغښتي دي، که په دې اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکوي.
یو وخت زموږ د عبدالله خان کرزي کور څنګ په څنګ و، د احمد خان کرزي پلار، نو د ده سره به ناست و ولاړه کېده، زموږ د مشرانو سره ډېرې ښې اړیکې وې. په کندهار کې هم زموږ د دوی مځکې سره نږدې وې، لاره د دوی پر کرز تېرېدله، زموږ سیمه لنډۍ کاریز بولي، د نیکهګانو د وخت سره د دې کورنۍ سره زموږ اړیکې وې. یو وخت زه د پوهنتون نه راغلم، یو کتاب پروت ولو، ده په خپل دسخط په لاسلیک باندې ما ته هدا کړی ولو، هغه د افغانستان پیشلیک و، د علامه حبیبي. ما چې خپل کار او دا ته وکتل، ورته والی درلودی، دا هغه د ببرک کارمل شپې وې، نو ما هم وډ وکړ چې دې کار ته به دغسې ترتیب ورکوم. ما د ثور د کودتا د شپې څخه د راډیو ثبت د ترانو و، د دې زما کا په اتمه دوره کې د ملي شورا وکیل و، نو هغه دا ترک دا پیژندله، د خلق دیموکراتیک ګوند غړي و دا پیژندله، نو دا د ده د خولې خبره ده، دی اوس شي سوی دي نشته، خلکو ته به ویل ول، اوس به په ګلستان کې شاوخوا شنې و سپینې خیمې ووینئ، کتلیام به ووینئ، کډې برابر شي، په زرو په لکو برابر شي. نو دی تشویش و، یو ویر ولو. د هغه شپې څخه ما د کابل راډیو څخه دغه ثبت شروع کړی ولو، تر 2003 کاله پورې بی بی سی، وایس اف امریکا، کابل راډیو، د دې څخه 3600 کیسټونه ما خوندي کړي دي. بیا نو په افغانستان په اړوند هر کتاب چې زما لاسته به راتلی، په انګلیسي، پښتو، دری او اردو، هغه مې لاسته کاوی، در لندن، در سنګاپور چې ګرځېدلی یم، تقریبا زما د کتابتون د کتابونو شمېر د 4000 په شاوخوا کې دی. بیا مجلې او اخبارونه، د دې څخه مې د افغانستان خبرونه رااخیستل. دا پیشلیک زما د افغانستان د 1923 څخه شروع دی، بیا تر اوسه پورې په لس ټوکه کې دی، 15000 مخ اوړي. په دې کې دوه ټوکه چاپ شوی دی، او څلور ټوکه چاپ ته هم اماده دی، د دوو پروپریډینګ پاتې دی، او دوه د نور محمد طریقي دور او د سردار داود دور، دا پروپریډینګ شوی دی، تصحیح شوی دی، د نجیب، ډاکټر نجیب الله، او د دغه د ببرک کارمل د دور خالي تصحیح پاتې ده. دا نور هم پخته یم، وم ټوک چې دی هغه د 1900 د 2000 لومړي څخه شروع کیږي، د 2000 د 2000 څخه شروع کیږي، د 2009 کال پورې هغه هم پروفریډینګ پاتې دی، دا نور درې جلد باندې کار روان دی.
ل 2009 را وروسته بیا مو دا کار پیښه دی، او که هغه مو هم لیکلی؟
نه نه، کار پر شروع دی، لیکلی مې دی، دغه دی ترتیب نه دی ورکړی. د 2009 څخه در 2014 پورې یو ټوک دی، د 2014 څخه د 2020 پورې بل ټوک دی، د 2020 څخه بیا در اوسه پورې دوام لري.
تاسو په دې کتاب کې یا په دې پیشلیک کومې پیښې راخیستې دي؟ ځکه چې یو وخت خالي جګړې وې، بیا نور تغیرات راغلل، آیا صرف د جګړو او د چاودنو پیښې دي او که نور مسایل هم شته پکې؟
زما چې وسه وی دی د افغانستان په اړوند مې کومه رکده کده ترکه یو خبر دی، په دې کې نو د افغانستان د کلنۍ څخه هم استفاده کړې ده، د اخبارو څخه هم کړې ده، د کتابو څخه هم کړې ده، یوازې مې دغه پورې د جګړو پورې نه دی محدود کړی، خو جګړې خو پر هر خبر باندې جګړه غالبه ده. د اوسه پورې دا چې ما تا ورته ګورو، د 1923 څخه بیا در اوسه پورې هغه ایډلاینونه چې دي، سرلیکونه چې دي، د باندنیو او د کورنیو میډیا، هغه افغانستان دی، هغه سې توده لوبه ده، روانه ده. نو دغه یو مجبوري ده، که نیم چې لاسته راغلی هر خبر دی هغه مې تحلیل کړی دی، په اختصار او په جامعیت مور کړی دی.
فکر نه کوئ چې په وروستیو کلونو کې داسې موضوعات چې مهم وي د افغانستان په اړه ډېر شوي دي، نسبت تر 2000 کال مخته
دغه دوا دورونه د 2000 لومړی څخه نیولې بیا در 2020 پورې د ناتو تن په افغانستان کې او د شوروي اتحاد نکلن پیر په څکم دا خو نو دواړه سخت وختونه ول په افغانستان کې دغه ډیر ارزښت لري په معاصر پیړۍ کې
د پیشلیک ترڅنګ نور مو د لیکوالۍ په برخه کې څه کار کړی دی
ما شاوخوا 50 کتابونه لیکلي دي کار مې پر روان دی د 50-40 په شاوخوا کې خپاره شوي دي په هغو کې یو کتاب زما افغانستان او لویدیځوال هغه د 150 په شاوخوا کې مې لویدیځوال چې د افغانستان پر د معاصر تاریخ باندې معاصر به زه داسې ورته ووایم د سردار داود یا د ثور تر کودتا وروسته چې لیکنې پر افغانستان شوي دي د هغو پر ژوندلیک او د هغو پر اثارو باندې مې کتاب لیکلی دی افغانستان او لویدیځوال او بل مهم کتاب چې ما ډېره خواري پکښې دی د هندوستان د پسې تللی یم هغه افغان ملت په نامه دی ملت دغه ګوند نه افغان ملت ګوند نه دی افغان ملت قوم او دین چې سره یوځای شي ملت چې جوړېږي د افغان ملت په نامه مې کتاب دی چې لومړی پښتون واکمن په جنوبي پنجاب کې د شیخ حمید لودی په نامه دی زر کاله د مخ د دغه ځای سم راخصې دي بیا نو در دا اوس پورې بیل پیرونه پکښې کې دي بل مې د افغانستان سیاسي تاریخ تاریخونه په څو ټکو کې لیکلی دي د افضل خان د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دي د سلطان محمد طلایي د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دي د هغه بعد افغانستان په خلک واکي کې افغانستان په خلک نو بیا پرچم او خلک دواړه دي او د هغه بعد افغانستان په مجاهد واکي کې چې دوه پیره دي یو د مجاهدینو دي یو د طالبانو دي په مجاهد واکي کې او په طالب واکي کې بیا افغانستان په ډیموکراسي کې چې د امریکایان د لیول پر دې باندې مې دغه لیکلی دي نو داسې بیل بیل کتابونه دي هغه مې لیکنې کړي دي د افغانستان پر اوبو مې لیکلی دي کتاب
تاسو دې او افغانستان په اوبو هم ویل چې کتاب مې لیکلی دی که نورې توضیح کوي چې افغانستان سیندونه هم تشریح کړي دي یا د اوبو سرچینې مې توضیح کړي دي
و حوزې مې دغه کړي دي د افغانستان خو دغه دوه مهم غرونه دي یو دغه دی کوی بابا دی او بل کوی هندوکش دی د دغه 50-60 بهاندو سیندونو اوبه د دغه دوه غرو څخه سرچینه اخلي پر هغه باندې ما عدد و شمار مې لیکلی دی پر هغه مې دغه نظریه ورکړې ده که د افغانستان دغه اوبه معار سي په 10 کاله کې افغانستان په خوړو کې په برېښنا کې نه دا چې خود کفیله به سي بلکې هم به وارداتي برېښنا او هم به خوراک صادروي ګاونډیو ته یا نړۍ ته ولې و هر سیند ته د ډیمو ظرفیت شته و هر سیند ته د شتون شته چې اوبه یې مهار سي لکه اوس د آمو سیند ته چې کوشتېپه سیند راوخوت د کوشتېپه تقریبا 12 لکه جریبه مځکه خړوبولی سي په څلورو ولایتو کې 250 کیلومتره اوږدوالی لري دغه سي د هلمند سیند که راواوړي د کندهار پر سیند باندې دا ځي د ژړې دښته سیند ځین جلا کېدی سي دغه سي د کونړ سیند دی دا د کونړ سیند د کونړ خلک خو زه دا اوس تللی وم ډېر د غربت سره مخامخ خلک دي نو دا اوبه که چیرې مهار سي دا د کابل سیند دی دا د کابل په سیند الیشنګ والینګار او پنچیر او دا ګرده ګډیږي دا که مهار سي پر دا د شتو باندې د شتونه پراخ د شتونه لري د لغمان په برخه کې لري د جلال آباد ننګرهار په برخه کې لري نو دا سم مدیریت غواړي و افغانستان د جنگو د کبله اقتصاد وران دی او هغه مسلکي خلک یا کدرونه هغه نسته یا مړه کړله یا وتلي دي د هېواده نو داسې مشکلات شته مواقع یې ډېرې دي چانسونه یې ډېر دي هم په اقتصادي ډګر کې هم په علمي ډګر کې
لیکوالۍ تر څنګ زمکی دی پاللو تر سنگ نور څه کوي وخت په څه تیروي
د شپږو اوو وزمږه د شپږو اوو پښتو څخه د زموږ خاندان کور د سیمې یا د قبیلې د دې امین کور دی نو زموږ د کور په هر غړي چې څوک یو جوړه یو د خیر کار پربولي هغو ته رجوع کوي بیا موږ ورځو که هغه د بدۍ په شکل کې وي که دنیاوي تقسیم د یو کورنۍ په مابینځ کې وي که د مځکې جنجال وي یا بله دی مسله وي بیا په هغه کې کومک ورسره کوو د خلکو ته دلې هم زموږ کور خلاص وي دلې یې خدمت کوو او که دورې د ورتګ ضرورت وي دورې ورځو بس بیا مې بل شغل دغه
دشه نو د پدې کې او داسې تاسې سفرونه هم ډېر کړي دي حتما کومه جالبه خاطره هم لري کومه ښه قصه
خاطرې خو د ژوند ډېرې دي ما په ژوند کې یو ستر ارمان درلود ما خدای به دی وخت هم راولي چې افغانستان آزاد شي شورویان ماته وخوري او تا یو څوک ور دعوت کړي ته ورسي غونډې یا سیمینار ته هلته پر سټیج ودرېږي نو به څه وایې خدای پاک دا وخت راوستئ پنځلسم فروري 1999 و زما و حبیبالله رفیع صاحب یې دعوت کړو دی د پېښوره زه د کوچ څخه په سپینزر هوټل کې د روسي عسکرو د ستنېدلو په مناسبت سیمینار ولو سپینزر هوټل ته چې ختلو د لورو چټک بیرغ د شوروي اتحاد دا په زینو کې خور ولو خلک پر ختله نو چې ورلو هلته تقریبا د دوه دو نیمو سوو په شاوخوا کې د درې هیوادونو سفیران د علومو د اکاډمۍ د پوهنتون استادان او د افغانستان لیکوالانو دا ګرده ناست ول دا سیمینار ولو د سیمینار مشرتوب علامه عبدالشکور رشاد کاوه نو چې ما ته یې بلنه راکړله بیا زه ولاړ شوم ما ته هغه دغه ارمان را په یاد شولو چې که خدای دی موکه راوستل ته به څه وایه ته به اوښکې تویې نو ډېر د اضطراب دغه و خوشحالي وه داسې خوشحالي وله چې ما یې ارمان درلودی خو بدبختانه هغه درخته چې موږ روزله چا په فکري ډول روزله چا په یون روزله چا په خولو روزله هغه ارمان نه وخت دی افغانستان بیا په جګړو بالاخره په یو دویم اشغال بدل شو بس اوس په خدای تخواست کوو ښه خاطرې مې دا دي دا اوس تللی وم دوري افغانستان ته وګرځېدم ډېر وګرځېدم در کاپیسا څخه د کونړ د راخي ولسوالۍ دنګامو پورې وګرځېدم د څېړنې په برخه کې هم وګرځېدم د دوستانو سره مې هم ولیدله نو افغانان سروان صاحب در خپل منځ هېڅ دښمني او بده خاطره نه لري کور چې خرابېږي اویا فیصده د دننه څخه خرابېږي چې افغانان خپله یو بل ته تن سره ورکړي هغه پښتانه وایي وایي که مشر مشرتوب غواړي که شر هم د دنیا دود غواړي څوک چې پر حکمرانی باید و ملت ته د مفتو ملت په سترګه ونه ګوري باید هر چاته د استعداد د وړتیا پر اساس باندې د دې هیواد په رشتو ترقي او وده کې برخه ورکړي هر سړی د خپل اهل کار و اهل کار ته وسپارل شي بیا هېڅ مشکل نشته افغانان ښه ظرفیتونه لري ملي ظرفیتونه لري خو چې کار اهل کار ته وسپارل شي او امنیت دغه رقم پلی یي زه امید لرم در دې تیر شي چې دا په کوم ګوند کې و دا د کومه قومه دی دا د کومې سیمې دی باید په ګډه لاس سره ورکړي هغه افغانستان لکه پخوا چې بې پرې ولو په دنیا کې پاسپورټ چې زه درلودی د افغانستان پاسپورټ سروان صاحب زما په یاد دي ډېر ښه عزت یې درلودی او د افغانستان د باچا داسې استقبال په امریکا کې سوی دی چې په دنیا کې د هیچا دومره استقبال نه کېدی نو افغانستان په دویمه نړیواله جګړه کې په اوله نړیواله جګړه کې د امیر حبیبالله خان په وخت کې بې پرې ولو که بېرته هغه خپله بې پرې تګلار پلي کړي او اقتصاد ته او دغه سیمه شاوخوا سیمه په اقتصادي زون بدله شي زما په فکر د جنګ به ټول توبهګار شي بیا به هېڅوک هم نه باندنې ته د لاس وهلو موقع په لاس ورکړي او نه به جګړه انتخاب کړي
تاسو ویل چې په جرګو مرکو کې برخه اخلي بیلابیلو سیمو ته ځي د خلکو ترمنځ جوړ کې برخه اخلي حتما به داسې کومه جالبه قصه هلته هم لرئ چې کومه لویه مسله م حل کړې وي
وو دغه یوه کورنۍ وه نه مې نه اخمه ډېره نامتو کورنۍ ده یو بس یې درلودی زما دپاره ډېره جالبه وله دا د دابس څخه خدای پاک څلور ورونو ته ډیر شته ورکړل و عرب روپی ته د دې شتمنی ورسېدل. نو بیا یې ماته رجوع وکړه زه ورغلم په شپږ میاشت کې مې بیا شروع وکړي. نو د دې یو لنګر ولو شپږ خونې درلودې، بل یې میلمستون ولو، خصوصي میلمستون څوارلس خونې درلودې. نو د یوه ورور د څلور ورونو اولاده وله، یو سپین ږیری کې ژوندی و، دغه څلور د نور درې وفات شوي وله. بیس چې مې ور وکړي پس د څه مودې دا یو ځوان رالی د یو کورنۍ مشر ول حاجي صاحب دا لنګر ما ته راکړه زه په کور ګډوم. دا بلې کورنۍ دا رالی ول دا میلمستون چې دی د دې یوه برخه زما کور ته نږدې ده زه په کور ګډوم. ما دا فکر وکړ مال خدای پاکه دا یو نیم یو نیم عرب بیسه پر ورور باندې رسیږي او هغه شی چې دی دا ځای ته را رسولی ول سخاوت چې خوار او غریب به دا لنګر ته راتله او میلمانه به درانه و په دا میلمستون کې اوس دی هغه شی د لاسه ورکوي. دا شی ډیر زه په حیرت کې واچولم، زما دپاره دا ډیره جالبه و. نور خو نو د مځکو پیسې دې سوي دي د کاکړانو د لوړیانو په نه میاشت کې د دولسو زرو اکړو چې څلوېښت زره زرې به شي نوابزاده محبوب خان د نوابایا زکات دی. زه ورسره وم، موږ دا بیش وکړ یو سردار ماسم خان ترین ولو. نور خو نو د قتل خدای دې پریا کې نه راچی کمال یا مړانه خو د مدعی و د مدعیلۍ خو موږ ته هم خدای دا یواز راکړي چې د اووه دېرشو بدیو روغې سوي دي د اوس زما په ژوند کې چې څلور مړې کیسې وي دي، دوه کیسې وي دي، درې کیسې وي دي، بیلی بیلی قبیله د ژوبه سنیوه د درلورلایي و د دا ځایو پورې خدای پاک جوړې کړي دي. دا اتیا کالو، د اویا کالو، د پنځوس کالو زما خپله یو طریقه ده د روغو په باره کې. ما ته چې د قاتل کورنۍ رجوع وکړي زه څلور اختیار ځین غواړم. اول دا چې قاتل باید کفندو چاړه ته تیار شي، غاړه کښېږدي. دویم زندان ته تیار شي، مرکه وغواړي زندان ته وسپاري دی باید تیار وي. دریم د وطن پرېښوولو ته تیار شي او څلورم پورته د مرکې د خولې تیار شي. دغه څلور واکه راکړي نو بیا موږ په مرکه کې ولاړېږو د مقتول قربانو له ورځو هغو تخواس کوو کم سې کم چې د ده ژوند وژغورو، بله هره سزا د هغو په خوښه بیا ورکوو. او کپندو چاړه ته هم خلک تیار شوي دي په دغه کې په عثمان خیل ولو په دا لور لایي کې موږ قاتل وروستئ. بس وی وویل چې بس اوس موږ سلا ته پرېږده، بیا به بویزه، بیا به بل وخت خبره سره کوو. قاتل لا دې اوس په جیب کې کښېناستی.
څومره کسان دغه څلور شرطونه چې تاسې یاد کړل هغو ته غاړه ږدي؟
دغه وخت تقریبا یوولس داسې قبیلې و کورنۍ شته چې دغه اختیارونه را کړي دي موږ ته د دغه څلور خبرو. خو بیا د مقتول کورنۍ نه ورته تیارېږي. پر ډېرو کورنیو زه د درې کالو څخه د دوه کالو څخه موږ اخته یو، خواست ورته کوو چې یو لار غوره که یوه لار یوسه دا ختمه که. موږ د قاتل ملګري نه کوو، خو د دا قاتل په کور کې ښځې او کوچنیان د ژوند یتیمانو کونډې دي، پر هغو باندې رحم وکړه. او بل یو شی زموږ د پښتني ټولنې افغانستان خو دغه دی پخوا هم قانون کې پلی ولو د په شاهي پیرو په د سردار داود په جمهوري پیر کې قصاص و دا شان و. په پاکستان کې خو پانسی کوم ډیره کمه. زموږ په پښتني سیمو کې که د پښتونخوا دي که دلته دي قبایلي دښمنۍ بیخي ډېرې دي. د دې دپاره یو ښه طریقه دا ده چې په کوم ځای کې قتل وسو پر ځای د دې چې دا دښمني کلو ته ورسېږي په هغه ورځ خلک ورله راسي ورته ووایي چې دغه قاتل یا موږ ته په لاس راکړه یا حکومت ته وسپاره یا د وطنه سبار سي، وطن دې پرېږدي. که دا خبرې د قاتل کورنۍ ومنلې صحیح ده که نه ومنلې باید کملا دی که امید یې ګرده د دا کورنۍ څخه لاس واخلي. سوشل بایکاټ ځینې وکړي، په غم او په شادي کې نه راغواړي. کله چې قاتل په دا پوه سي یا کورنۍ په دا پوه سي چې زموږ نه غسل ملا راکوي، نه د جنازې لمونځ په اتا راکوي او نه خلک راځي، نه بیا موږ ته ګوري. بیا د مقتول کورنۍ پر غښتل هم ده او دای بون وطن پریږدي یا به اکت غاړي ږدي. دغه یو شی ډیر ضرور دی. دا یو دویم زموږ هغه یوه پښتني اصطلاح د سورلاسي ده. سورلاسي معنی قاتل. اوس الله پاک موږ ته وایي یوازې د قاتل د بدل وارث ته د قاتل د بدل حق حاصل دی. باید د هغه تربور و د هغه عزیز و د هغه خپل ته ونه ګوري. نو که موږ دغه دوه اساساتونه یا بنسټونه پلي کړو په پښتني ټولنه کې زما په فکر د ډیرو دښمنیو مخنیوی به وسي.
ډیره مننه.
کور ودان.
لیکوال او قومي مشر حاجي ولی محمد ولی و چې خاله تاسو له ازادي راډیو واورېده.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادي راډیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212 240